امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه شنایم نن د پنجشنبه ورځ د اسد د میاشتې نولسمه د اګست میاشتې له لسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
افغان دولت وایي تر دې مهاله د امریکایي چارواکو سره د امریکا د ماموریت په خصوصي کولو بحث نه دی کړی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل موضوع کېدو په خلاف مارش پیل کړی دی او شمالي کوریا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری رد کړی.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د دولت پر وسلوالو مخالفینو باندې د افغان ځواکونو د مهماتو پلورل له ملي خیانت نه کم نه دی. وسلوالو طالبانو د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ مرکز یو ځل بیا له حکومتي ځواکونو نه نیولی دی. د شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام پر سیمه د بالستیکي توغندیو د برید لپاره یو لوی پلان لري. قدر من اوریدونکو دا او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. او سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د افغان ځواکونو مهمات د دولت وسلوال مخالفینو باندې پلورل کیږي چې دا کار له ملي خیانت نه کم نه دی. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ګډ درې ورځني کانفرنس د پای غونډې ته وینا کوله وویل د حکومت مشرانو ته کله داسې رپورټونه راځي چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخ دي، خو ورپسې له هماغه ځای څخه بل خبر ترلاسه کیږي چې هلته پر دښمنانو مهمات پلورل شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د صنعت له مخې د تروریزم په منځ وړلو کې همکاري کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې د تروریزم په له منځه وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په دې هکله په افغانستان کې کوم بحث نشته او نه مو هم امریکایي متحدینو سره په دې اړه بحث درلود. موږ د دوه سندونو امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو په اساس له امریکا سره دلته همکاري کوو او په ګډه یوه موخه سارو چې د تروریزم له منځه وړل دي.
اوس مهال امریکا په افغانستان کې 1400 سرتیری لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او زده کړو په برخه کې مرسته کوي.
د خبریال لیمن نیازی رپورٹ به د خبرونو وروسته په تفصیل سره واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا د جنخیلو ولسوالۍ مرکز د بیرته نیولو لپاره پراخه فوځي عملیات پیل شوي دي او ډېر ژر به ولسوالۍ ونیولی شي. وسلوالو طالبانو جنخیلو ولسوالۍ نن د پنجشنبه په ورځ دریم ځل لپاره ونیوله، خو جګړې لا هم دوام لري. د افغانستان لوی سرنوالی ویلی دی د سرپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوې دي. لوی سرنوال فرید احمدی نن په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه غونډې ته وویل چې په دې سیمه کې به دوی خپل عملیات تر هغې جاري ساتي تر څو دغه معلومه نه شي چې دا کار چا کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د محکمې لخوا د صلاحیت کېدو وروسته غواړي چې په دغه ملک کې خپل نفوذ وښيي. هغه په دې لړ کې یو مارش پیل کړی دی چې د لاهور پر لور روان دی. نور تفصیل نظرانه یوسفزی راکوي.
نواز شریف د چهارشنبې په ماسوتن پر راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. شریف اراده لري چې دوه ورځې به دغه ماش ته دوام ورکړي او اخیری پړاو به لاهور ته نږدې د هغه کلی وي. هغه وویل
کہ میں اب انشاءاللہ ایک نقشہ پیش کروں گا اس ملک کو ان تمام مسائل سے نجات دلانے کے لیے.
اوس به زه په یو داسې لاهې کار کوم چې د پاکستان د خلکو مسلې حل شي. نن زه د دې لپاره مارش نه کوم چې خپل قدرت یا خپل حکومت بیرته غواړم، خو د دې لپاره راوتیم چې غواړم تاسو د خپل ملک د ښې راتلونکي لپاره د نواز شریف سره ملګری شئ.
نواز شریف زیاته کړه چې د محکمې فیصلې د رای ورکوونکو د فیصلې سپکاوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې نواز شریف د محکمې په فیصلې نیوکه کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې د نواز شریف د غنیوکې د قانون حاکمیت ته سپکاوی دی.
تاسو د امریکا کښنا راډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیه چارواکي وایي د داعش هغه مشکو غړی نیولی دی چې غوښتل یې د امریکا یو الوتکه نسکوره کړي. چارواکي وایي نیول شوی کس د روسیې دی. ریوټرز وایي په دغه کس شک دی چې پلان جوړ کړی و چې یوه بی پیلوټ الوتکه والوزي او د انسلیک په هوایي اډه کې په د امریکا یوه الوتکه رانسکوره کړي. شمالي کوریا نن اعلان وکړو چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام په سیمه د بالستیک توغندیو د توغولو لپاره یو مفصل پلان لري. هغه هیواد په همدې ترتیب د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری هم رد کړ چې ګینې د هغه هیواد د دغه رژیم خلاف فوزی اقدام کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ ژمنه وکړه که شمالي کوریا په پرله پسې ډول امریکا وګواښي نو له یو داسې قهر او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ تماشا نه ده کړې. نن سهار وختي د مکسیکو په ختیځو سیمو کې د فرانکلین هویکن طوفان له امله ډېر ځمکې ښویدلې دي او د مکسیکو مرکزي ساحل ته یې مخه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د طوفان د رسېدلو مخه د خاورو او شګو دوړې شروع شوې او خلک د ساحل په سنډو کې خپلې کښته هم وتړلې. او وروسته خبر ده چې یو خصوصي بانک او یو پانګوال د افغانستان امریکایي پوهنتون سره د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سکالرشپونو مرسته وکړه او په دغه مرسته به په یو شمېر زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
رانا د خزو زنګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس په مکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه افغان حکومت څه نظر لري؟ د دې پوښتنې ځواب به لږ وروسته په رپورټ کې واورئ. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دولت پر وسلوالو مخالفینو باندې د افغان ځواکونو د مهماتو پلورل له ملي خیانت نه کم نه دی. په موکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د افغان ځواکونو مهمات د دولت پر وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي چې دا کار له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګډ درې ورځني کنفرانس د پای غونډې ته وینا کوله وویل د حکومت مشرانو ته کله داسې رپورټونه راځي چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخ دي، خو ورپسې له هماغه ځایه څخه خبر ترلاسه کیږي چې هلته پر دښمنانو مهمات پلورل کیږي. هغه وویل دښمن د تمویل منابع لري، د مخدره موادو قاچاق او اختطاف له لارې او د هغو کسانو لخوا چې له دوی څخه ملاتړ کوي دا د دوی د تمویل سرچینې دي. خو د دې تر څنګ که موږ دا زمینه برابره کړو چې هغوی تجهیز شي د هغه څه په وسیلې چې باید زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې وي او له هغه څخه د خلکو په دفاع کې کار واخیستل شي، که هغه د دښمن په واک کې ورکول کیږي او بیا د خلکو سینه ورباندې په نښه کیږي دا له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې لا هم په ځینو مواردو کې د قطعو له تامیناتو د ټپي شوو سرتیرو له درملو او ان د وژل شو امنیتی ځواکونو له اکرامی څخه چې باید د هغوی کورنۍ ته ورکړل شي غلاوی کیږي. لا دې مخکې د اروپا اتحادیه هم په خپل یو ریپورت کې وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو د مهماتو پر پلورلو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په امنیتی سکتور کې د فساد اصلي قربانیان ملکی وګړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ټینګار کوي چې اداري فساد د امنیتی ځواکونو پر لیکو باندې ناوړه اغیزه کوي او له افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د هغوی روحیه کمزوروي. هغه ویل چې د امنیتی سکتور مسؤلین باید له دا ډول مواردو سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل وکړي او د فساد له منځه وړلو لپاره د امنیتی سکتورونو په رهبرۍ او ټیټه کچه کې پریکنده او جدي اراده رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې برخه کې د ولسي جرګې نظارت ښیي چې د افغان ځواکونو مهمات پلورل کیږي. د دغه کمیسون رئیس شایسته باز ناصری امریکا غږ ته وویل
موږ نظارت هم دا ښودلی چې دوی کې مهمات خرڅېږي، څو استفاده کیږي، سلاح او تعداد نه ده معلوم چې دوی ته خصوصا په وزارت داخله کې چې څومره سلاح توزیع شوې ده. خصوصا زه د کندوز وکیل یم، په کندوز کې ماته دا معلومیږي چې د دوه ځلي سقوط کې ډېره سلاح او ډېر وسایل د لاسه تللي دي، اما ارقام بیرته وزارت ته معلومات نشته چې ګویا څونه سلاح د دښمن لاسته لوېدلې، څومره پاتې ده او په همدغه فرازونه شیب کې څومره خرڅه شوي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون رئیس زیاته کړه چې له دې مخکې په امنیتي سکتور کې د فساد کچه زیاته وه، خو د افغانستان د ولسمشر لخوا د تدارکاتو د کمیسون په جوړېدو سره تر ډېره بریده د فساد مخه ډب شوې او په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شوی دی. د افغانستان حکومت په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د سه شنبه په ورځ د 350 کسانو په ګډون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له اداري فساد سره د مبارزې درې ورځنی کانفرنس جوړ کړ ترڅو په دې سکتور کې د اداري فساد د ستونزې د لمنځه وړلو لارې چارې پیدا کړي. په همدې موخه د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ د افغانستان لوی سرنوالۍ له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې درې جلا جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د افغانستان او امریکا ترمنځ ټولې امنیتی او سیاسي همکاري په کوم اصل همغږي کیږي؟ قدر منوریدونکو، په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه لږ وروسته اوري چې هم دا پوښتنه یې هم پکې ځواب کړي. اوس هم په همدې اړه رپورټ لرو. د افغانستان اجرایي ریاست وی لا تر اوسه افغان حکومت له امریکا سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی کړی او دغه هیواد د ماموریت په بڼه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه په موخه له کابل د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ده.
د افغانستان اجرایي ریاست وای تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په دې هکله په افغانستان کې کوم بحث نشته او نه مهم امریکایي متحدینو سره په دې اړه بحث درلود. موږ د دوه سندونو امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو په اساس له امریکا سره دلته همکاري کوو او په ګډه یو موخه سارو چې د تروریزم له منځه وړل دي.
اوس مهال امریکا په افغانستان کې 8300 سرتیری لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او زده کړو په برخه کې مرسته کوي. د تیرې سې شنبې په ورځ د بلک واټر په نوم د شخصي امنیتي شرکت بنسټي ښودونکي ایریک پرنس د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د هڅو ستره برخه خصوصي کړي. هغه دغه راز وړاندیز کړی چې شاوخوا 5000 خصوصي پوځي قراردادیان دي د امریکایي سرتیرو پر ځای افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د زده کړو او مرستې لپاره واستوي، چې پر وینا یې په دې سره د امریکایي پوځیانو کلنی لګښت چې اوس مهال 45 میلیارده ډالر اټکل شوی 10 میلیارده ډالرو ته راټیټ شي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول ښې پایلې نه لري. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دا کار به تر هغه ډول چارو ته لا ډیر مشروعیت ورکړي. خاغلی نبیل د غرض لیکلی چې دا کار به د ملکی خلکو د تلفاتو د ډیرېدو حساب نه ورکولو او د عامو خلکو د غصې لامل هم شي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل بیا وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول به په دغه هیواد کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په حق له کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو ښاغلي ترامپ د امریکا د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې له جګړې پرته پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
وسلوال طالبانو د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ مرکز یو ځل بیا له حکومتي ځواکونو نه نیولی دی. که د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ له طالبانو نه پاکه نه شي نو څه به پېښ شي؟ په دې هکله رپورټ لږ وروسته اورئ. اوس هم پام وکئ مرکې ته. ډیلی بیست ورځپاڼې د نن ورځې په خپره شوې مقاله کې په لومړي سر کې لیکلي چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د حالت بدلولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غور کوي، خو د افغانستان د امنیت شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یوه نړیواله مسله او تروریزم نړیوال تهدید ګڼي او وایي د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا په افغانستان کې د تروریزم په ضد جنګ پر مخ بیول یو شخصي نظر دی. ما د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره په همدې اړه مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو. قادر شاه صاحب، له څه مودې را په دې خوا امریکایي رسنیو کې افغانستان ته د امنیتي شخصي کمپنیو له لورې د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع ډیره مطرح ده او بحث پرې کیږي. افغان حکومت په خاصه توګه د ملي امنیت شورا څومره د دې مسلې نه په جریان کې ده؟
د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه دا مهال د افغانستان د حدودو څخه یا د افغانستان د جغرافیې څخه مخ په وتو ده. د سیمې هیوادونه حتی د نړۍ لپاره مخ په زیاتېدونکی ګواښ دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ترنګوالي په رابطه او همدارنګه له توریزم سره د مبارزې د بېلابېلو اړخونو په رابطه دا مهال نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې او نړۍ په کچه بېلابېل بحثونه روان دي او ځینې شخصیتونه او اشخاص خپل نظرونه وړاندې کوي. یو شمېر مشخصې طرحې او برنامه هم لري.
بله،
بل دا دی چې په امریکا کې د یوې شخصي خصوصي کمپنۍ د مشر څرګندونې او یا طرحه دا د نوموړي خپل شخصي نظر دی. د افغانستان دولت په دې رابطه مشخص نظر او دریز نه لري، ځکه چې حکومت د اشخاصو د څرګندونو په غبرګون کې نظر یا دریز معمولا نه نیسي.
افغان حکومت سره په دې اړه هیڅ خبرې نه دي شوي؟
بله، قطعا په دې رابطه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت سره موضوع نه ده مطرح شوي. زه غواړم په دې رابطه هم تاسو ته دا جزئیات درکړم چې دا په امریکا کې راپورته شوی بحث یو شخصي بحث دی، نه دا د دو دولتونو ترمنځ بحث. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي هم د مهال تر بحث او کتنې لاندې ده، چې په دې مرحله کې حتی د هغې په رابطه هم د زیاتو جزئیاتو یا بحث ته اړتیا نه لیدل کېږي. مهمه دا ده چې افغانستان او امریکا خپلو کې دوه مهم تړونونه لري، چې ستراتیژیک تړون دی او د امنیتي همکارۍ تړون دی. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان ټول امنیتي اړتیاوې او د امریکا متحده ایالاتو همکارۍ د همدې تړون په چوکاټ کې تر بحث لاندې نیول کېږي او کېږي. دا ویلی شو چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ ټول امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولتونو او د دولتونو ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږی کیږي.
بله، یو پوښتنه په دې کې دا ده چې پاخه سند کې چې افغانستان د امریکا سره لاسلیک کړی دی، هلته یوازې امریکایي عسکرو ته مسؤلیت ورکړل شوی دی، اوس که د امریکایي عسکرو په ځای د بلاک واټر او یا هم کومه بله امنیتي شخصي کمپنۍ راشي، د دې تړون هغه حقوقي اړخ تاسو څنګه ګورئ؟
ګورې ما مخکې همدې موضوع ته اشاره وکوله، دا تر اوسه پورې په شخصي چوکاټونو کې په شخصي رسنیو او مشخصا د امریکا متحده ایالاتو په مطبوعاتو کې راپورته شوی بحث دی. په دې رابطه باندې د افغانستان د حکومت رسمي دریځ تر اوسه پورې ځکه نه دی ورکړی چې دا تر اوسه یو شخصي بحث دی. حقوقي موضوعات په دې رابطه د امنیتي تړون موضوعات دا یو جلا بحث دی چې په دې رابطه کافي وضاحتونه موجود دي او د افغانستان خلک او ولس په دې رابطه باندې مشخصا خاص سوال او غوښتنه نه دی موجود.
بله، ډېره مننه قادر شاه صاحب کور ودان.
تاسو څخه ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ولې د کندز نه لا هم ګڼ شمېر کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه کیږي؟ په دې اکله رپورټ له کورو ساوري. وسلواله طالبانو د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ مرکز یو ځل بیا له حکومتي ځواکونو نه نیولې دی. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي کدا ولسوالۍ له طالبانو پاکه نه شي، له دې ځینه د حکومت لپاره لوی امنیتي ګواښونه پېښېدلی شي. پاکلی پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د پکتیا حکومتي چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولسوالۍ پر مرکز وړ مورز وسلوالو طالبانو بریدونه پیل او تر سختون خطو وروسته د چهارشنبې په مخام یو ځل بیا طالبانو ونیو. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی امریکا غږ ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د ولسوالۍ له مرکز څخه یو کیلومتر شاته کړی. د ده په وینا جګړه اوس مهال د ولسوالۍ له مرکز لږ وړاندې د لوړي په کنډو کې روانه ده. د تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل ده چې د جانخیل ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لویږي. دوه ځلې په دې وروستیو دوو اونیو او یو ځل تیر 2018 میلادي کال طالبانو په ولکه کې اخیستی وو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل په وینا د طالبانو لپاره د دې ولسوالۍ نیول ځکه ډېر اهمیت لري چې له دې ځای نه په شاوخوا نورو ولسوالۍ او سیمو کې په اسانۍ اهداف په نښه کولی شي.
که همدا جانخیل ولسوالۍ جګړه زر تر زره مهار نه شي، ورته بنسټیزه د حل لاره ونه لټول شي، عملیات ترسره نه شي، مهمې پوستې ځای پر ځای نه شي، دا نه یوازې پکتیا بلکې خوست ته هم ژور تهدید دی. په زادرانو سیمو کې به وسلوال طالبان راځي، دلته بلارې قطع کوي، چې بیا به دواړو ولایتونو بلکې زون دپاره تهدید دی. کله چې زون تهدید ول مرکز کابل تر تهدید لاندې راځي، هیله موږ دغه داسې دغې نقطې ته باید په کمه سترګه ونه لیدل شي. هر څومره عاجل چې کیدای شي باید تصفیوي عملیات ترسره شي.
له دې کبله چې د جانخیل ولسوالۍ مرکز او ځینې نورو سیمو ته غځېدلې لارې تړلې او مخابراتي شبکو فعالیت بند کړی، سلګونه کورنۍ د خوراکي توکو له کمښت او د درملو له نشتون سره مخ دي.
دوی اسیر دي، دوی په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. پلان داسې و چې دلته باید خوراکي توکي یا باید ابتدایي لومړنۍ مرستې باید ورته ورسول شي، خو ورسره جوخ بیا د مرکز ولسوالۍ سکوت وکړ، دغه مرستې ونه رسېدلې. یعنی دا یو لوی بشري ناورین سره د خلک مخامخ دي. هر څومره زر چې کېدای شي باید عاجل اقدامات وشي.
د پکتیا د امنیې قومندانۍ وین سردار ولی تبسم وایي چې د جنخیلو په وروستۍ جګړه کې لسګونو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ دوه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې هلته جنگ روان ده. جانخیل په ولسوالۍ کې واړوند نورو سیمو کې د دوی سره د پاکستان ملیشه کومک کوي، دوی سره همکار دي. او هلته نو په مجموع کې د پرون د دوه ورځو نه راغلي تقریبا 140 نفرو وسلوالو مخالفین ته مرشوب له وخت دا 19 نفر نور ټپیان دي.
خو طالبانو په یاد جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو شتون رد کړی. دوی رسنۍ ته پیوستول شوی بیان کې ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیانې ولو په جګړه کې یې لسګونه حکومتي سرتیري وژلې دي. طالبانو همداراز ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په دغه جګړه کې ځینې پوځي موټرې، وسلې او نور جنگي مهمات هم ترلاسه کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خبری خپرونه نو وروسته چې د ری خپرونه پیلیږي بیا ورپسې د ځوان هیلې خبرونه ده. نو د نن شپې د ځوان هیلې د خبرونې کوربه متی الله عابد صاحب په سټډیو کې ده. د دې په پورتو چې د نن شپې په خبرونه کې څلور یابد سب سره مشي
من نن منګه د افغانستان کې یو نوې ټولنه جوړ شوې ده. د افغانستان د ځوانانو د ملي یووالي ټولنه د غې مشر سلطان احمد قرار مل مکړه دی او غسرم مجلس کو
خا مل مخم قرار سپ دی خو موضوع څه ده؟ په کوم موضوع غږیږي؟
پښتنه خو یو دا ده چې دومره ځوانانو د پر ټولنې نشته، نو دغه نوې ټولنه جوړولو ضرورت څنګه پیښ شو؟ د ټولنې د نورو ټولنو منځ کې فرق څه دی؟ دوی اوس پر څه کړی دی او آینده کې څه پلان او تل دی په دې وسه؟
نو ځوانان د خبرې کې غواړي خبرونه کې برخه واخلي،
نو ټلیفون دی هم کیو، فیسبوک دلاره هم کولای شي خپل نظریات او سوالونه مو سره شریک کړي.
مننه ابته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر مون اوریدونکو، زمون غږ د واشنگټن ناوري د کندز نه هم د ناامنۍ لامل کورونه نور ولایتونو ته وړل کیږي. له تیرې دوه کلونو را په دې خواله دغه ولایت نه 12,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. پاکلی د ګلدهیم نیازمن رپورټ اورو.
له قندوز څخه اوس هم د نا امنیو او جګړو لامل خلک نور ولایتونو ته کډی کوي. له تیرو دوه کالو را په دی خوا چې دوه ځل پکې د قندوز خار سقوط وکړ، 12,000 کورنۍ نور ولایتونو ته تللی دي. د قندوز د مهاجرینو د چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمی وایي چې د قندوز په لومړي سقوط کې 21,000 او په دویم ځل سقوط کې 40,000 کورنۍ له دغه ولایت څخه بې ځای شوې دي، چې د دغه کورنۍ اکثریت اوس هم په نور ولایتونو کې ژوند کوي.
در سقوط اول قندوز بیشتر از 21,000 فامیل از قندوز بیجا شده بودند. در سقوط دوم 41,000 فامیل بیجا گردیده بود، از ولایت قندوز به کابل رفته بودند.
در قندوز په اول سقوط کې له 21,000 څخه زیات کورنۍ بی ځای شوی وي، او په دویم سقوط کې 40,000 کورنۍ بی ځای شوی وي چې کابل، مزار شریف، بغلان او تخار ته تللی وو. ځینې نور بیا د قندوز له خار او لسوالۍ ته تللی وو او ځانونه یې امن ځایونو ته رسولي وو. خو هغه کورنۍ چې نور ولایتونو ته لیدی اکثریت یې حملته پاتې شوې دي او بیرته قندوز ته راتلل نه غواړي. په 13-15 میاشتو کې د قندوز خار په شاوخوا سیمه او لسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې وشوه، چې لامل یې تر 10,000 زیاتې کورنۍ له خپل سیمو څخه د جګړې پر وخت بې ځای شوې وي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې که خلک موقع پیدا کړي او په نور ولایتونو کې د نفقې د پیدا کولو زمينه ورته برابر شي، له قندوز څخه وځي. د قندوز یو تن اوسیدونکو محمد ظهور چې اوس مهال کور د بغلان اندراب ولسوالۍ ته د خپلوانو کره وړي، وایي چې د قندوز د لومړي سقوط پر وخت کور وړي او بیرته قندوز ته نه دی راستون شوی.
تمو جنگ کې اول صورت گرفته بود، ما عزیزا رفتیم پلی خمری رم که نشد، رفتیم اندرو. دیگه فعلا فامیلای ما اندرو بس نومده.
پا قندوز که چه اول جنگ وشو پلی خمری تلاړو، حال تا ما جوند و نشو اندراب تلاړو، همه چیت للیو بیرتن نیو را غلی. دا قندوز یو بلو سیدون که بیا یواز کلی پریخه و دا جگرو لامله خارتا کدر آوری. دوی وای چه جگرو ور پس جوند ور کرده ده. نوموړی زیاتوي د جګړو لامل دهقانی ترې پاتې ده او په بل ځای کې هم کاروبار نه لري.
سه سال می شو از منطقه اقتاش اواره شیدیم، وزی منطقه فعلا خراب است، خط از وجه زندگی بدو باش نمی شوه.
درې کاله کېږي چې له اقتاش څخه بې ځای شوې، د سیمه وضعیت خراب ده، هلته وس جون نه کیږي. زمونږ له سیمه 400 کورونه نور سیمو ته تللې دي. دغه بې ځای شوی خلک چې د مهاجرینو ریاست ته په مرستو پسې راغلي وو، ویلي چې په قندوز کې کاروبار له منځه تللی او هغه سیمو ته چې تللي تر اوسه یې هیڅ کاروبار نه دی جوړ کړی. د قندوز هغو کلو کې چې جګړه شوې او یا هم پکې د مخالفو وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه ده، خلک له کورونو وتلي او د جګړې د سیمې کورونه ویجاړ شوي دي. په وروستیو درې کلنو جګړو کې زیات تلفات هم عامو خلکو ته اوښتي دي، خو تر اوسه په جګړه کې د عامو خلکو د وژل کېدو او یا نورو زیانونو په اړه دقیق څېړنه نه ده شوې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. قدر من اوریدین کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی فایت ورسیده د امریکا غا آشنا رادیو او تلویزیون خبرونه د سیمې او نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه د امریکا غا آشنا رادیو او تلویزیون پر پختو ویب پاڼه او فیسبوک لوستلې لیدلې او اوریدلې شي. نو اوسنۍ خبرونه په همدیزی فایت ورسیده په څو لنډو شیبو کې د امریکا غا آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدلې مهیروي تربیام خدمات شد.